یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په دې خبری خپرونه کې افغانستان د سپتمبر تر یولسمې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د امریکا د ولسمشر احتمالي اعلان ته د کابل او نورو اړخونو غبرګونونه. د غزنی هغه بې وزله کورنۍ خوښې دي چې یوې خیریه مؤسسې ورسره مرسته کړې ده.
له هغو سره وتون کې چې اچار رالېږلي له هغو سره دي وچې ولاکم دا د بیګا غوړي درلودو ولاکم د بیګا غوړي درلودو.
اورزګان کې د شری ناروغي زیاته شوې ده.
د یو کور سند ولاستوي د دوی ناوې د یو غاړو بلې ټوله په مخ اخته.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو کمیټه امریکا ته د یو شمیر هیوادونو د ګواښونو او د ایران د اټومي تړون سره د امریکا د بیرته یو ځای کېدو په اړه خبرې کوي. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره زما نوریاس نوری سره د خبرونې تر پایه ملګرتیا وکړي. خو لومړی خبرونه.
سلام سره باز ظاهرم در دې محل د خبرونو سره پسر کې د مهمو خبرونو سره ټکي ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستان د خپل ځواکونو د وټولو په اړه وینا وکړه. د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د شټلې د ومرستل قومندان د وژل کېدو خبر ورکړي او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپیښو ګواښونو په اړه استیمایي غونډه جوړوي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وټولو په اړه وینا وکړه. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی پرون خبري اعلان وکړي د دوی د ځواکونو وټل به د می میاشتې له لومړۍ نیټې مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر یولسمې به دا بهیر بشپړېږي. د دغه چارواکي په خبره نور به د امریکایي ځواکونو وټل د امنیتي وضعیت او بشري حقوقو په څیر شرایطو پورې نه تړل کېږي. کچېرې دا اعلان وسی دا به له هغه مهلت باندې څلور میاشتې په ځنډ د ځواکونو وټل وي چې د طالبانو او واشنگتن د دوه هوکړه کې یادونه شوې ده. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن هم په بروکسل کې دی او ټاکل شوی نن د ناتو متحدانو ته د دې پریکړې جزئیات ورکړي. په همدې حال کې طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښې کېږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په خپل یو ټویټ کې کړی ده. نوموړي ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هر پریکړه وسی د هغې له مخې تصمیم نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر څلرویشتمه پیل سي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر څلورمې نیټې دوام وکړي. طالبانو د ترکیې غونډه کې د نه ګډون غوڅه پریکړه نه ده کړه، خو له نوي اعلان یې په ظاهر داسې ښکاري چې ممکن په دې کانفرنس کې برخه ونخلي. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدای شي. د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د یو مرستیال قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی. دغه ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه د ننګرهار د خوګڼۍ ولسوالۍ په چمتله سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د داعش دغه مرستیال قومندان لالی ګل چې په مصطفی مشهور دی د مقاومت په نتیجه کې وژل شو. د اعلامیې له مخې دغه کس په شیرزاد او خوګڼو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو ته د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. اعلامیې د عملیاتو په نور جزئیات ندی ورکړي. په روزګان ولایت کې روغتیا پالان د شری ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت د روغتیا ریاست په شری ناروغۍ د نوې اختصاصي ماشومان شمیر نه دی شوډلې، خو دوی وایي دلیل د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشټوالی دی. د روزګان د امیر روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسول سیف الدین بارک از ډیر ډټو ویل چې د شری ناروغۍ د ډیروالي لامل پر وخت ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
چې دا غدا کلینیک ته نږدې کسان دي، دا کسان ټول په شری اخته دي او بیا چې موږ غوا واکسیناتوران او ترشته واسه غا صحه ته مثلا سواله کې موږ او ترشته لرو دا صحه کې ماجه تواسه په ماجه کلا ورته کې وزاري ورته کې وزر ته کې یو خلک خپل په شری اخته یا خپل په کار اخته یو دغه او د خپل اولاد سیاسته توجه نه کې بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي. مش په خپل ځار وست در پای پر موږ واکسیناتوران په ټوله کې نکو کې ناشته.
روغتیا مسولین وای په روزګان ولایت کې پر شری سربیر په ماشومان کې د ګذر ناروغي ځینې پیښې هم ثبت شوې دي. سمو ځغلا زده لري. د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې نن د متحده ایالاتو ملي امنیت د ورپېښو ګواښونو په اړه استمایه غونډه جوړوي. ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا لخوا د شته ګواښونو په اړه خبرې وسی. دا د 2019 کال جنوري میاشتې رئیس لومړی ځل دی چې د امریکا استخباراتي چارواکي یوې غونډې کې راڅرګندېږي. نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای، د فدرالي څېړنو د ادارې اف بی آی او د ملي او دفاعي استخباراتو مشران ګډون کوي. سبا د اپریل په 15 د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټه هم د ورته غونډې کوربه ده. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځانګړی استازی جان کیری نن چین ته ځي څو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. دا سفر داسې مال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکې اونۍ د اقلیم په اړه د یوې آنلاین سرمشریزي کوربتوب وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې کړې. اعلامیه زیاتوي چې په دې ترڅ کې به په نومبر کې د چاپریال په اړه د ملګرو ملتونو د شپږویشتمې غونډې پر چمتووالی هم بحث وسي. جان کیری وړاندې سی این این خبري شبکې ته ویلي چې د اقلیمي بحران سره د مبارزې په برخه کې د چین همکاري یقینا مهمه ده. چین د پټرولیم او سکرو د سوځولو لاړخه د نړۍ په سطح د کاربن غاز تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی. امریکا په دې برخه کې په دوهم کتار کې راځي. د خبرونو پای.
خبرونه ملازه دی رادیو واوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه هم مهیروي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شویتړون په تباندې څلور میاشتنی توپیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان بیلابیل خبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې پریکړې په وړاندې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه له دې دل سره د شوي تړون مطابق چې د مې لومړۍ نیټه ورستۍ ضرب العاجل ټاکل شوی دی نه باسي، ویلي چې په ټولو هو کانفرنسونو کې به ګډون ونکړي چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي. د غرض دې دلیل دی وړاندې ویلي چې کچېرې امریکایي ځواکونه له افغانستان په ټاکلي وختونه وزینو به پر دې او نړیوالو ځواکونو بریدونه سره پیل کړي. د افغانستان حکومت بیا که څه هم په نږدې راتلونکو کې د ولسمشر جو بایدن لخوا د ولسمشر غنی سره د دې پروګرام د جزئیاتو د شریکولو خبره کوي، خو وایي افغان ځواکونه له خپلو خلکو او خاورې د ساتنې وړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات به له خپل خبریاله واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسکر باید د روان کال د می تر وروستۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو متحده ایالاتو پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه درې میاشتې شاته کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن رسمن په دې اړه خپل پروګرام اعلانوي، خو دا پریکړه غبرګونونه هم په ځان پسې لري. طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوه تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکې کانفرانس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستانه وتلي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی خپل کارونه په مشورو کوي او د مشورو په پایله کې که هره پرېکړه وشي د تصمیم نیول کېږي. خو له دې وړاندې د دې ډلې له مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی. خو په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړېدونکو کانفرانسونو کې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پوښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو تر اوسه ځواب کړی نه ده. طالبان دا پریکړه داسې مال کوي چې کمه دا تر راتلونکو دوو اونیو د استانبول کانفرانس جوړ شي، هغه څه چې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه او امریکایي د افغانستان د لانجمنې موضوع د حل دبي څه بوي. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غني سره شریک کړي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عوام اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلاني. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. افغانستان سربیره په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوه برخو ویشل شوي. په سنا مجلس کې ګن ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د 11مې په څیر یوې بلې پیښې ته زمینه برابروي. د فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي د دوی نظامیانو جمهور رئیس ته مشوره ورکړه چې که په بیړه له افغانستان ځواکونه وباسي القاعده او داعش ډله به بیرته راوګرځي، خو که په افغانستان کې له 3 تر 5 زره عسکر پاتې شي دا ډاډ ترلاسه کېدای شي چې داعش او القاعده بیرته نه راستنېدای شي. خو هغه دا مشوره رد کړې ده. سناتور ریچارډ هاس بیا دا پریکړه په افغانستان کې د یو ناورین رات بلبلې او ډېرو نورو بیا په دې اړه وضاحت غوښتی چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې سپتمبر کې 14 به خپل عسکر له افغانستان وباسي. برېټانیا اوس مهال په افغانستان کې 225 او امریکا بیا نږدې 2500 عسکر لري.
د غراسپینې مڼې ویلي ټاکل شوې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د ولسمشر جو بایدن دغه پریکړه به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. له دې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو د 20 کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستان ووځي. سرچینې وایي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلو متحدینو د ناتو چارواکو ته هم معلومات ورکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال په افغانستان برید وکړ. له طالبانو رژیم نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنوه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو اصلي تراوه چې نږدې 3000 کسان یې په نتیجه کې وژل شول. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي. خو څه موده مخکې د ځواکونو شمیر 3500 خودل شوی و. د امریکایي ځواکونو ترڅنګ د غرس په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1000 سرتیری دندې ترسره کوي. د هغه تړون له مخې چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې په 9 د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې ترمنځ لاسلیک شوی، له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه وروسته مهلت ټاکل شوی. خو په دې شرط چې طالبان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په خپله ژمنه عمل وکړي. ولسمشر بایدن په وروستیو کې ویلي په ټاکلي مهلت له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل له لوجستیکي لحاظه به ګران کار وي. خو وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوال ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ونه وځي، د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. د غرض لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، طالبانو ګواښ کړی چې که د افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې ونه وځي، نو د افغانستان په اړه په د سولې په اړه په کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي. له دې مخکې د ډلې ویلي وو چې د استانبول په غونډه کې تر اوسه پورې خبرو ته چمتو نه دي. د استانبول غونډه هم د دې غونډې تنظیمونکو اعلان کړی چې د روانې اپریل میاشتې په 23 به جوړ شي او 10 ورځې به دوام کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا که د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اعلان وکړي چې د سپتمبر 13 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي د طالبانو غبرګون به څه وي، په دې اړه به وروسته معلومه شي.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
توده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو د یو نامه تازه د تازه راپور نتیجې ښیي چې د روان لمریز کال په لومړیو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له کبله 1503 تنه ملکي کسان وژل شوي او له 1000 زیات ټپیان شوي. په دې اړه به لږ وروسته واورئ. خو په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو د ستونزو په باب د غزنی هغه بیوزل کورنۍ خوخه دي چې وی خیریه مؤسسې ورسره مرسته کړې ده. دوی له خیریه ټولنو شتمنو سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې روژې میاشت کې د غریبو او بیوزلو کورنۍ لاسنیوي وکړي. نور په دې رپورت کې
امینه دیرش کلنه ده داوای میړی په نشور اوږده دی نو له دې امله د خپلو څلورو وړو ماشومانو ساتنه او پالنه ورلغاړې ده. لامینې سره د سې شنبې په ورځ د قادري خیریه ټولنې له لورې د لس کلمه خوراکي توکو مرسته وسوه چې زیاته ورته خوشحاله ده.
دا مرسته زموږ سره وسوه خدای چې له هغو سره هم کوم کې چې اشار رالېږلي له هغو سره دین وس چې ولا کوم دا د بیګا غوړي درلود ولا کوم بیګا غوړي درلود. دا چېنه سې دروغ میړه مې موتا ده دا زوی مې درته دای رنګ ده خدای دې دونه ښه له قادري صاحب سره وکړي لکه ول موږ له اولادو سره یې ډېر کوشش وکړو او دا اوس الان ولا که دونه پښې لرو.
یا د ټولنه دغه مرستې له شتمنو کسانو او ځینو خیریه ټولنو څخه راټولوي او پر اړمنو خلکو یې ویشي. د غزنی اندړو ولسوالۍ 50 کلن دورانۍ هغه کس دی چې نن یې دلته خوراکي توکي ترلاسه کړي. دورانۍ وایي دومره څه یې نه لرل چې خولې ته یې اچولي وای، خو نن ډېر خوشحاله دی چې مرسته ورسره سوې ده. دورانۍ له شتمنو کسانو غواړي چې دوی هم له غریبو او لوېدلو کورنیو سره خپلې مرستې وکړي. دا نوموړي په خبره هغه وخت دی چې خلک زیات د نورو مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري.
دغه د موږ د روژې میاشت په خوشحالي باندې د هرې کورنۍ تېره کړه. شخصاً زما نه د هره کورنۍ دا ورته خوشحاله ده چې دا موږ خو دلته سره ناشو غیږو له قادري صاحب سره چې هغه خلک مرسته وکړه هغه یاد دغسې له موږ سره کړه له هغو خلکو سره چې خدای پاک وکړي چې د قادري صاحب سره یې کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د سېشنبې په ورځ په غزنی کې د قادري خیریه ټولنې له لورې له اویا اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې مشر عزیزالله قادري وایي دغه مرستې د نونیم فاونډیشن په نوم ټولنې له لورې ورسره سوې وه چې نن یې دلته په غریبو او بېوزلو کورنیو وویشلې. ښاغلی قادري وایي په دغه مرسته کې لس قلمه خوراکي توکي شامل وو.
زه چې کله د اوو کلو وم نو زما پلار عمر نو ما دغه مجلې خرڅ کړې په ښار کې مې مزدوري کړې په کم عمر باندې ایران ته تللی یم. زه د دوی د اړمنو خلکو مشکلات چې دوی کومه ستونزه لري ټول در کولی شم. له خلکو ډېره مننه کوم کوم چې موږ دوی لاس راکوي او هغه د دوی کومکونه همکاري موږ وړو تر اړمنو خلکو رسو. د نونیم فاونډیشن د دې ټولنې نه ډېره مننه کوو چې دوی زموږ سره مرسته کوي. د دغه مکتب په اړه یې مرسته کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ په غزنی کې د ملي دفاع وزارت له لورې د 300 وژل سوو سرتیرو له کورنیو سره د شپږ قلمه خوراکي توکو وړو غوړو چای مکروني بوري او وریځو مرسته وسوه. د ملي دفاع وزارت همغږي برخې مرستیال جنرال محیب الله دانشیار د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته په خبرو کې وویل ستاسو بچان اتلان وو، دوی د خاورې د عزت او ناموس ساتنه کړې ده. ملي دفاع وزارت به یې کله هم سرشندنې هیرې نه کړي، بلکې موږ د دوی قربانیو ته د درنښت سرونه ټیټوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو واوري. د پافانسان کې د ملکی مرګ ژوبله په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانه راپور خپور کړی دی. د راپور نتیجې ښیي چې په روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله 1533 تنه ملکی کسان وژل شوي او له زرو زیات ټپیان شوي. نامه یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پاملرنې غوښتنه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریالې په دې رپورټ کې واورو.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په 2021 کال کې د زرګونو ملکي افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو ټینګار کړی. یونما نن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغان جګړه کې ملکي وګړو ته په پراخه کچه زیان اوښتی او لا هم د لړۍ دوام لري. یونما همدارنګه موندلې چې د 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو کچه د تیر کال له ورته مودې په پرتله لوړه ده. د 2021 کال د لومړیو دریو رپورټ چې نن خپور شو 1,003 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په راپور کې راغلي چې په دغه کال کې 503 تنه وژل شوي او 1,210 تنه نور ملکیان ټپیان شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9% لوړوالی ښیي. ملګرو ملتونو د ښځو ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په تړاو اندېښنه ښودلې چې د 2000 کال د لومړۍ ورځې په پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې 10% او د ماشومانو په تلفاتو کې 23% کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا ایلنس وویل د ملکي افغانانو په خاص ډول د ښځو او ماشومانو وژل کېدل او ټپي کېدل ډېره خواشینوونکي ده او د اړوندو اړخونو وغوښتل چې د مخنیوي لپاره یې په بیړه یوه لاره پیدا کړي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي که څه هم د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو له پیل سره د ملکیانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه هیلې راپیدا شوې وې، خو د 2000 کال له اکتوبر د 2021 کال د مارچ تر منځ شپږ میاشتې کې تر هغه د وړاندې کال د ورته مودې په پرتله یوناما د 80% کې ملکي تلفاتو لوړوالی ثبت کړی. یوناما ویلي که څه هم د 2000 کال په فبروري کې دواړو لورو د افغانستان حکومتي ځواکونو او طالبانو د تاوتریخوالي پر یوې اونۍ کموالي موافقه وکړه او په ډاګه کړه چې سیاسي ژمنتیا کولی شي چې د افغانانو ژوند وژغوري، خو په وینا یې چې د بده مرغه د افغانستان د سولې د خبرو اترو له پیل راهیسې د تاوتریخوالي پر کوم بل کموالي موافقه ونه شوه. ملګرو ملتونو همدارنګه ټینګار کړی چې د سولې له هر مفتشتت څخه باید ګټه واخیستل شي او که په عاجله توګه د تاوتریخوالي کچه راټیټه نه شي د زرګونو ملکي افغانانو وژنه به د خپلو نورو افغانانو لخوا د 2021 کال په اوږدو کې دوام وکړي. د 2021 کال په لومړیو درېو میاشتو کې یو ځل بیا د ډېرو ملکي تلفاتو یعنی 20% کې مسؤلیت د حکومت مخالفو وسله والو ته ور اوړي او په داسې حال کې چې حکومت پلوي ځواکونو ته د ټولو ملکي تلفاتو د نږدې 43% یعنی 20% کې لامل شوي دي. د 2020 کال د لومړۍ ورځې په پرتله یوناما د 2021 کال د لومړیو درېو میاشتو په اوږدو کې د ملکي تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی ثبت کړی چې لامل یې دواړو یعنی افغان ملکی پوځ او طالبانو ته راجع شوی چې د ټولو ملکي تلفاتو د 23% کې مسؤلیت طالبانو او د 18% کې مسؤلیت افغان ملي پوځ ته ورګرځي، خو تر اوسه افغان حکومت او طالبانو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. بلې نورې
ازادي راډیو او ریاو سم پام کړی اقتصادي خبرونه ته.
د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی او اوس مهال په کلنی ډول په هیواد کې د چرګانو د غوښې تولید 2,000 ټنو ته رسیږي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا مهال د هیواد په کچه د غوښینو هګیو او تکسیری چرګانو 9,220 لوی او واړه فارمونه فعال دي. د ښاغلي رستمی په خبره کابل د هګیو د چرګانو له نږدې 2000 فارمونو په درلودلو سره د هګیو چرګانو تر ټولو زیات فارمونه لري او کندهار د غوښینو چرګانو شاوخوا 1000 فارمونه لري. هغه زیاته کړه د تکسیری چرګانو د ساتنې فارمونه کم دي او 4 نور فارمونه په بلخ کندهار ولایتونو کې جوړ شوې دي. د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت شمیرې ښیي چې تیر مریز کال کې د چرګانو د غوښې تولید 216,000 میټریک ټنو ته ورسید چې ډېره برخه یې کابل، هرات، ننګرهار، تخار، کندهار، بلخ، هلمند او فراه ولایتونو کې تولید شوي. په ننګرهار کې د مچیو د شاتو په برخه کې پانګونه زیاته شوې ده. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي خصوصي پانګوالو په ننګرهار ولایت کې د مچیو شاتو 1500 وړو او لوی فارمونو کې د 50 میلیون افغانیو په ارزښت پانګونه کړې ده. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې د پانګونې له ډېرېدو سره 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. د ښاغلي احمدی په خبره اوس 50 واړه او لوی شرکتونه د شاتو پروسس او بسته‌بندۍ برخه کې په کار بوخت دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت معلوماتو مخې د ننګرهار ولایت شاتو د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون کې چې دوبۍ کې جوړ شوی و له بهرنیو شرکتونو سره د 300 ډالرو په ارزښت تړونونه ترسره کړي دي. شمیرې ښیي چې تېر کال د مچیو درلودونکو څه د پاسه 400 ټنه شات ترلاسه کړي چې ډېری یې بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي دي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 150 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 499 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او ری وړاندې به په یو راپور کې واوري چې په اوروزګان کې ولې د شری ناروغي زیاته شوې ده. خو اوس یو نړیواله موضوع د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټه دا اونۍ د متحدو ایالاتونو ملي امنیت د متوجه ګواښونو په ارتباط دوی غونډې کوي. لومړی وی نن ده چې پکې امریکا ته د څلورو هیوادونو د ګواښونو مسله څېړل کېږي. تمه ده چې په دې غونډو کې پر دې هم خبرې وشي چې واشنگټن بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي که نه شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال د جنوري را وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. دې غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشان همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشان به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بله غونډه بله استماعي غونډې سره یو ځای سبا هم ترسره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یوه نادره موقع ده چې د هغو ګواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبرې وکړي. په استماعي غونډه کې به شای په ملي کچه د ګڼو ګواښونو په اړه خبرې وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامله ده. ویل کېږي چې روسیه هکرانو دا کار کړی وو. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیا ستنېدو په اړه هم خبرې وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا ګواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکې ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به ترسره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. دې کسانو ژمنې کړې دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوروزګان کې په دې وروستیو کې د شری ناروغي زیاته شوې. روغتیایي چارواکي هم دا مني خو یو مهم لامل په دې ولایت کې د جګړو او ناامنیو دوام دی چې خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي دي. نور په دې راپور کې
دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومان وارد دي چیرې چې ګڼ شمېر شیرینیولې ماشومان راوړل شوي دي. مریم او نوربیبی د لسګونه هغه میرمنو څخه دي چې په ولایتي روغتون کې د ناروغ ماشومانو سر ته ناستې دي. دوی د ترینکوټ ښار اړوند نوآباد کلي څخه خپل ماشومان ولایتي روغتون ته د درملنې لپاره راوړي دي. د مریم څو ماشومان شیرینی ولیدي.
مې یو دوی چې خو مدا کښنه نه جوړې دوی نو څه دوام په وکړه نشکې د تبي ورلوې دي لیبی بره د تبو سبا ستا شیرې یا هي کې دا سې کې د ژوند دی وېستې و ما بس راوستې از ما زی
تبي کې د لوار د سره سې تبي کې دل یا هي کړه کته مې واره مې ټول ته په خانه تر اوسه بستر مو.
نور بی بی وای د ټولې سیمې ماشومان کې د شری ناروغي خبره سوي ده.
یو خپل مې د ور مچان دغه و بسترو د شری څه بیا مې لور له یو زوی بستر شو اوس بیا د اده ورو شه د اده ورو زوی مې دی راغلی جنن ته ځنا د بستر ولا په خبر کوم نو په وطن کې پیدا سو ګرځ کله په پستا وطن په مخه راځي. دا د یو خور سنه دی ولا څه وي د بیا نه وی دی د یو غړو بل ټوله په مخه اخست.
د اورزګان په ولایتي روختون کې وی سرچینې راټول چې ورستي ورځو کې د هغو ماشومان شمیر څو چند زیات شوی دی چې روختون ته د شری له قبله راوړل کیږي.
د لې څلور پنځه ورځې بستر و یو څلور دنیا مينور کښنیان واستلی و.
دا پنځه ویشت کلن لال محمد دی چې د طالبانو تر ولکې له لاندې سیمې څخه څو تنه ماشومان چې ټول په شری اخته دي د اورزګان ولایتي روختون ته راوړي دي. هغه چې د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکي دی وایي سیمه کې څو نور ماشومان د شری ناروغي له کبله مړه سوي هم دي. دی وای پتیری وونی کیش پاج ماشمان د شری د ناروغي لکبله دلته پروختون کی بستر کړي دي
چې یو او تجوی در مخه می د لیا څلور پنځه ورځې بستر و یو څلور دنیا مينور کوشنیان واستلی و ان اوس دا چې پرون ماشام منځه بعد بیا ورسیدم ان دوک کښ ماشمان می ودان انجلی دی یو الک دی د می وسره واستلی دی بیا بستر دی د لیا ته ان اوس هغه ډاکټران خود سی چې وایسته و شینی بیا په وایسته کار کې شر چیټه او کا وایسته نه دلوده هغه نو بار چاره کم سلو یو پیچکاری پیدا سی کله نسی پیدا کله څنګه
هغه وای دولت د شری د مخنیوي او درملنې لپاره هڅه او امکانات زیات کړي
په اورزګان کې د شری ناروغي د زیاتې دوه په اړه بشپړ راپور نن زموږ په نور خبرونو کې اوریدل شي خو په همدې سره په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته فریبا زهره اوروي
تاکل سوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وټولو په اړه وینا وکړه د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی چې نوم یې نه دی یاد کړی پرون خبریالانو ته ویلي د دوی د ځواکونو وټل به د می میاشتې له لومړۍ نیټې څخه مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر یولسمې به دا بهیر بشپړېږي په همدې حال کې طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په خپل لیوا ټویټ کې کړه د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو د یو نامه تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1503 تنه ملکی کسان وژل شوي او 1210 تنه ټپیان شوي دي یو نامه یو ځل بیا د جګړې په شکلو غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پام کولو او د افغان غمیزې د پای ته رسولو ژغ کړی د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د مرستیال قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی د ادارې په ویلامې کې ویلي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په چمتاله سیمه کې عملیات کړي دي د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه استماعي غونډه جوړوي او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځانګړی استازي جان کیری نن چین ته ځي سو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د هلمند ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو
د پکتیا ولایت د استوګنې په یوه کور کې تر 90 کیلوګرام ډیر نشې مواد